آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1395 هجری شمسی کال د لیندې یا قوس اتشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د ډسمبر 13 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دي او په کابل کې د سهار 6 بجې کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی،
پاکستان، روسیا او چین د افغانستان په کله بل اونۍ غونډه کوي. د ترکیه جمهور رئیس وای د قصریا په خار کې د موټر بم چاودنه کوردی وسلوالو کړی ده او ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه کې به تاسو واورئ چې افغانستان د شفاف او ښه حکومتدارۍ د نړیوال سازمان غړیتوب حاصل کړی دی. د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست نه وروسته راپورته شوې لانجه روانه ده. آیو لړ پښتنې راپورته شوې دي. مشهور امریکایی جراح او د سابندۍ د رفع کولو د تخنیک مخترع ډاکټر هنری هیملچ د 96 کالو په عمر مړ شو. په بغلان کې دینی عالمانو د ښځو د مهر یا ولور د کمولو پریکړه کړې او په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1.8 میلیونه ناروغان په نری رنځ مري. په دې اړه به رپورټونه وروسته واورئ، خو لومړی به شق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واورئ.
السلام علیکم، دا هم د خبرونو تفصیل. اول د افغانستان دولن خبرونه. روسیا، چین او پاکستان د ترګری سره د مبارزې په اړه چې اساسي موضوع به د افغانستان وضعیت وي، د همدې میاشتې په 8 میاشتې په مسکو کې غونډه کوي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر الکسی دیدوف د پاکستان دولتي رادیو ته ویلي دي چې دا به د دریو هیوادونو د هغه کاري ډلې درېمه غونډه وي چې دوه غونډې په بیجنګ کې شوې دي. د روسیې سفیر ویل د افغانستان وضعیت خطرناک دی او هیڅ خوشبینی پکې نشته دی. د چین پاکستان او روسیې چارواکو بیا ویلي دي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت خرابېدو او په سرحدي سیمو کې د داعش فعالیتونو زیاتېدل هغه څه دي چې دوی دې ته مجبوره کړي دي چې د ترګرۍ پر ضد منطقوي هلې ځلې پیل کړي او د پراخېدو مخه ونیسي. د افغانستان د معرف وزارت مسؤلین وایي چې نامعلومو وسلوالو د شنبې په شپه د لوګر ولایت محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو یو ښوونځی سوځولی. د معرف وزارت وایي 8 وسلوال ښوونځي ته ننوتي، ساتونکي تړلي او بیا د کتابخیلو د نجونو ښوونځي ته یې اور اچولی دی. د وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې ښوونځي کې شاوخوا 550 نجونو درس وایي چې 8 ښوونکي یې هم درلودلی. په جرمنی کې مطبوعات وایي صدر اعظم انګلا مرکل خپل یو جوګپړی سلاکار متحده ایالاتو ته استوي چې د منتخب جمهوریت ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار سره وګوري. د خبر تفصیل د شافی سردار ناوړی.
په جرمنی کې د دیر شپیګل مجلې پرون د شنبه په ورځ لیکلي دي چې د صدر اعظم انګلا مرکل جوګپړی سلاکار کریستوف هیشګن به په نیویارک کې د جنرال مایکل فلاین سره وګوري. فلاین د متحده ایالاتو متقاعد پوځي جنرال دی چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار ټاکلی. په جرمنی کې حکومتي چارواکو یوازې امریکا ته د شاغلي هیوشګن سفر تایید کړی چې راتلونکې اونۍ به کیږي، خو دا یې نه دی ویلي چې دغه سفر د کوم هدف لپاره کیږي. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جرمنی په صدر اعظم د هغې د مهاجرینو د پالیسۍ په خاطر سخت انتقادونه کړي دي، خو په خپله میرکل بیا ژمنه کړې وه چې د متحده ایالاتو د نوي جمهور رئیس سره به د ګډ کار کولو لپاره پوره همکاري کوي. میرمن میرکل په دې هم ټینګار کړی و چې د ډونالډ ترامپ سره دوه اړخیزه همکاري به یې د دیموکراسۍ، آزادۍ او نړیوالو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوري. د ترکیه جمهور رئیس وایي د قصریه په خار کې د موټر بم په چاودنه کې کوردی وسلوال لاس لري. د ترکی جمهور رجب طیب اردوان وای د موټر بم هغه چاودنه چې ډیر لس اسکر پکې وژل شوې دي کوردی وسله والو کړی ده. دا چاودنه چې پرون د شنبه پراز د قصره په خار کې وشول شپک 50 کسان پکې جوبل شوی هم دي. چاودنه په هغه بس موټر شوی چې ترکی اسکر پکې سپاره و. خغل اردوان په ویلمې کې ویل دي چې د حمله هدف او نویت نه دا څرګندېږي چې بیلتون غوښتون کې تورستان غوړي ترکیه د غلطۍ کولو ته مجبور کی او خپل پام بل لوري ته واړوي. د ترکی جمهور رئیس کوردی بیلتون غوښتونکو ته تورستان وای. ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې. د ایران د بهرنی چار وزیر محمد جواد ظریف د غوښتنه پیولی کې د اروپایي اتحاد د بهرنی پالیسۍ د مشر فریدریکا موګیرینی نه کړې ده. ښاغلی ظریف وایي غواړي د هغه کمیسیون سره وګوري چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې څارنه کوي. د امریکا کانګرس د همدې میاشتې په سر کې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کارونو لپاره هم تمدید کړل چې ایران وایي د اتمي موافقې نه سرغړونه ده. د ایران د بهرنی چارو وزارت وایي د امریکا د همدې اقدام په عکس العمل کې غواړي چې د قدرت لرونکو هیوادونو د استازو سره وګوري. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو لایحه د چې د مشرانو جرګې او استازو مجلس د رایو په اکثریت تمدید کړې ده پرته له دې چې جمهور رئیس براک اوباما یې لاسلیک کړي په قانون بدلیږي. سپینې ماڼۍ دا هم ویلي دي چې د اقتصادي بندیزونو تمدید کېدل د ایران سره د اتمي موافقې په عمل کېدو هیڅ اغیز نه لري. چین وایي د امریکا د سمندري قواوو د یوې نیول شوي سمندري ډرون د واپس کولو لپاره په مناسبه توګه کار کوي او غواړي چې دغه جنجال زر تر زر حل شي خو حکومت دا نه دي ویلي چې کله به یې بیرته ورکړي. نور تفصیل د سید سلیمان شاه اوري.
چین د جمعې په ورځ متحده ایالات په دې تورن کړل په داسې حال کې چې چین د سمندري پوځ لخوا د پنجشنبې په ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې د نړیوالو حدودو دننه د یو امریکایي ډرون د نیولو په اړه په اصطلاح یوه مناسبه لاره ولټی برنه حقې یوه غټه غوغا جوړه کړې. د چین د دفاع وزارت یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړه او واشنگټن په دې تورن کړل چې سمندري قواوی د جنوبي چین په سمندرګي کې پوځي سروېګان سرته رسوي او د چین د سمندري پوځ په اړه پټ معلومات راټولوي. د چین د دفاع د وزارت وایان یانګ یونجون ویل چې چین د جنوبي چین په سمندرګي کې د امریکا لخوا د دې ډول فعالیتونو سره کلک مخالف دی او له متحده ایالاتونو هیله لري چې نور به دغه شان فعالیتونه لاس واخلي. لبل خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د چین د سمندري پوځ د خوا د امریکا د سمندري قواو د ډرون نیول غندلې دي او د چین د اقدامي او بي سابقه عمل بدلې. د پینټاګن وایان پیټر کوک ویل چې د امریکا د نیول شوی سمندري ډرون د واپسې لپاره ټول ډیپلوماټیکي چینلونه په کار اچولې دي او د سمدستي واپسې غوښتنه کوي.
او رسای خبر دا چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما پرون د یو قانون تمدید کړل لاسلیک کړل چې لمخې د هغو قتلونو د چیړنو لپاره د فدرالي حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي چې لسیزه مخکې د نژادي توپیر پر اساس شوی دی. دا قانون په 2001 کال کې جوړ شوی و چې خغلی اوباما یې پرون تمدید کېدل لاسلیک کړل. د همدې قانون لمخې تر اوسه 40 کسان محاکمه شوی دي چې ځینو یو جرمونه په 1950 میلادي کال کې کړی ول. د قانون ته د یو 14 کلن تورپوستي امریکایي تنکی ځوان ایمت ټل نوم ورکړ شوی دی چې په 1955 میلادي کال کې په بیرحمۍ سره ووهل شو او بیا یې د بدن غړي پرې شول. د هغه سره دا کار په دې خاطر شوی و چې یو سپین پوستي امریکایي مېرمنې ته یې شپېلای وهلی و.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه خبرونه واوریدل او دا هم زموږ د خبرونې لومړی مطلب. افغانستان د ښې حکومتدارۍ د نړیوال سازمان غړیتوب لاسته راوړی دی. چارواکي وایي چې دا نړیوال سازمان به د افغانستان د حکومت سره د فساد په منځوړلو کې مرسته وکړي. خو دغه سازمان وایي که د افغانستان حکومت یې شرطونه په ځای نه کړل بیرته به خپل غړیتوب ورنه واخلي. په مکړه له کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر را لېږلی رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د شفافیت نړیوال سازمان له سومالی او شمالي کوریا وروسته افغانستان دریم مفسد هیواد بللی، خو افغان حکومت په دې بریالی شو تر څو د شفافې یا پرانیستي حکومتوالۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. د شفافې حکومتوالۍ د نړیوال سازمان د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول او شفافه بودیجه، ځواب ویونکی دولت، د سیستم برېښنایي کېدل، په نظام کې د خلکو ګډون او اطلاعاتو ته لاسرسی د دغه سازمان مهم شرطونه دي. د افغانستان د چارو د ادارې د عمومي ریاست مرستيال عبدالسبحان رؤوف د شنبه په ورځ په کابل کې د دغه سازمان د غړیتوب په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال خبريالانو ته وویل
در ارتباط په خود امي کسب وضعیت جمهوریت اسلامي افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د غړیتوب په اړه باید ووایم چې افغانستان په اوسني وضعیت کې په بشپړه توګه ژوند دی تر څو دغه سازمان مطرح شوی او غوښتنو ته ورسیږي
کاملا متحد است په برسر
د شفاف حکومت والی سازمان د افغانستان د دولت لکارونو څخه د سارنې او د غراز له افغان چارواکو څخه د ریپورت اخیستلو صلاحیتونه لري د افغانستان د ملي تدارکاتو سلاکار سهیل کاکړ په دغه خبري غونډه کې وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب به د یوې شفافې ادارې د رامنځته کولو لپاره پر افغان دولت فشار راوړي
از داخله جامعه مدني مثل د افغان شفافیت افغانستان
هغه ول په کور د نن مدني ټولنه لکه د افغانستان د شفافیت د سار اداره له موږ سره همکاري لري او له موږ څخه پوښتنه کوي چې کارونه کوم ځای ته رسیدلی دي او له بل خوا نړیوال سازمانونه چې په حقیقت کې له افغانستان سره مرسته کوي او د اصلاحاتو هغه بهیر چې موږ په پام کې لرو تر خپل سار لاندې لري دا یو له هغه مهمو عواملو څخه دی چې موږ وکولای شو د خپل ژمنو د عملي کولو په برخه کې کار
وکړو
په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار اداره وایي چې افغانستان د شفافې حکومتوالۍ د نړیوال سازمان شرطونه پوره نکړي او خپل ژمنې عملی نکړي له یوې مودې وروسته به دغه سازمان غړیتوب بیرته له لاسه ورکړي د افغانستان د شفافیت د سار ادارې مشر سید اکرام افضلی وویل په دغه سازمان کې د افغانستان غړیتوب د دغه هیواد نړیوال اعتبار زیاتوي او دغه راز د دې لامل کیږي چې ستر نړیوال سوداګریز شرکتونه په افغانستان کې پانګونه وکړي هغه وویل که د افغانستان دولت د پور غوښتنه وکړي او یا بهرني شرکتونه په افغانستان کې پانګونه ته لیواله وي د دغه سازمان غړیتوب زموږ اعتبار زیاتوي او ښه شرکتونه هڅوي چې راشي او پانګونه وکړي او بد شرکتونه چې د نړۍ په کچه شتون لري هغوی پانګونه ته نه هڅوي چې افغانستان ته راشي ځکه چې یو شفاف دولت د هغوی په ګټه نه دی خود افغانستان د شفافیت د سار اداره په دغه هیواد کې د پراخه اداري فساد د شتون په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې په افغانستان کې د نننه د شفافیت د رامنځته کولو لپاره د پام وړ کار نه کیږي سید اکرام افضلی ویل مفسده کسان د افغانستان په دولت کې دومره ځواک لري چې ان د حکومت د مشرانو پریکړې هم تر اغیزې لاندې راوستلی شي د شفافې یا پرانیستې حکومتوالۍ نړیوال سازمان په 2011 کال کې د اتو هیوادونو امریکا انګلستان مکزیک ناروې سویلي افریقا اندونیزیا فلیپین او برازیل لخوا جوړ شوی چې دا مهال 15 ویا هیوادونه د دغه سازمان غړیتوب لري ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو
مشهور امریکایي جراح او مخترع ډاکټر هنری هیملچ د شپږ نوي کلونو په عمر مړ شو په دیاله بعد امریکا غږ د خبریال لو لورسټایډر د رپورت مهم ټکی زس سلیمان چاته استا دروورم ډاکټر هنری هیملچ د نفس تنګي او سابندۍ د رفع کولو مشهوره آله چې د هیملچ ټکنیک په نوم یادېږي ایجاد کړی و دا آله د سابندۍ او نفس تنګي د بشماره عاجلو ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې د جراحانو سره مرسته کوي او د هغه په نامه باندې شهرت لري هغه پرون د شنبه په سهار د امریکای د سنسناتی د ایالت د یهودو پروختون کې د زړه د سختې لامل مړ شو نوموړی د 1904 اویا میلادي کال پورې د همدغه روختون د جراحي د څانګې عمومي امیر و د هیملچ تخنیک د هغو ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي چې د وینډ پایپ یا د خوراکي موادو نلۍ د خوراکي موادو او یا نورو موانعو له امله بند شوي د سا اخستلو توان ونه لري او عاجل تداوی ته ضرورت ولري د هیملچ تخنیک نه ډاکټران او جراحان معمولا د عاجلو عملیاتو په وخت استفاده کوي د دې طبي پروسیجر یا طریقې لامل د ناروغ په سږو کې دومره قوي هوا تولیدیږي چې تنفسي جهاز خلاصيږي او د سابندۍ مخه نیسي په زرګونو ناروغان د دې علاج په وسیله چې بدن له حرکت نه غورځیدل او روغ شوي دي ډاکټر هیملچ د ویتنام د جنگ په دوران کې یو طبي آله ایجاد کړه چې د جنگ په میدان کې د زخمیانو په سږو کې د موزي معایاتو او غازونو د جمع کېدو مخه نیسي دا آله اوس هم په نړیواله کچه په نظامي روغتونونو کې استعمالیږي ډاکټر هیملچ په دوهم نړیوال جنگ کې د امریکا د پوځ جراح و
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15
په واشنگټن ته وخت مخوستن 8:04 دی او دا هم زمونږ د خبرونې یو بل مطلب چې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه دی. د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو وروسته د الیکټرل کالج د انتخابولو د جرګې د جوړښت په اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. په مګر د امریکا د خبریالې کارلون پرسیټي رپورټ ده. دا رپورټ به لږ وروسته واورئ. اوس به تاسو ته یو بل رپورټ در واورو چې د افغانستان په باب دی. د بغلان د ولایت دینی علماو او قومي سپین ګرو پریکړه کړې ده چې د نجونو د مهر یا ولور قیمت راټیټ کړي. په مګر زمونږ د خبریال ګل رحیم نیازمند را لګلی رپورټ ده.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ دینی عالمانو او قومي مشرانو پریکړه کړې چې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي باید د نجونو مهر یا ولور له 6,500 افغانۍ څخه تر 1,500 افغانۍ پورې راټیټ کړي. د بغلان د ښځو چارو ریاست بیا د قومي سپینګیرو او دینی عالمانو د دغه پریکړې ستاینه کوي او وایي چې زیات ولور اخیستل د کورنۍ ترمنځ تاوتریخوالی را پیدا کوي. د خنجان یو تن قومي مشر محمد انور وایي چې د دوی د سیمې ځوانان به د ژوند جوړولو په خاطر خارجي هیوادونو ته په مزدوري پسې تلل او مهر یا ولور به یې نشو پوره کولی چې اکثر ځوانان به د بیرته راستنېدو پر وخت یا په مخدره موادو معتاد وو یا به د سختو کارونو له وجې په مزدوري کې مړه شوي وو. نو ځکه یې د ولسوالۍ په سطحه پریکړه وکړه چې د نجونو مهر یا ولور را کم کړي.
خالي نه دختر به سره تقریبا در حدود 6,00,000 افغانۍ بود. با جمعی از علما و از قوم و امیری سپیدای محل
د نجونو ولور 6,500 افغانۍ وو. یو شمېر عالمان قومي مشران راټول شول او د نجونو ولور مو 1,500 افغانۍ وټاکه او هغه اضافي رواجونه چې زیات مصرف لري غواړو هغه هم کم کړو او یا یې له منځه یوسو. نوموړی زیاتوي هغه څوک چې د عالمانو او قومي مشرانو له دغې پریکړې سرغړونه کوي هغه کورنۍ به جریمه کیږي او یا به ورسره کلیوال خپلې اړیکې پرې کوي. د بغلان د ښځو چارو رئیسه خدیجه یقین وایي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو دغه کار دستاینې دي. نوموړی زیات ولور د کورنۍ تاوتریخوالي لامل ګڼي او زیاتوي چې باید په بدو کې هم د نجونو له ورکولو څخه ډډه وشي.
پول گزافې کې فامیلای دختر به خاطر عقد زواج یا مراسم عروسی میخواین دختر را از
د نجونو کورنۍ چې د هلک له کورنۍ پیسې اخلي یو ضرر یې داده چې کورنۍ نجونې په کم عمر کې واده کوي او له ښوونځي څخه هم پاتې کیږي. اکثر وخت کورنۍ پیسو ته په پام سره جینۍ له دې پرته چې پوښتنه ترې وکړي او راضي وي یو چاته په نامه کیږي. خدیجه یقین زیاتوي چې د جینۍ د کورنۍ لخوا د زیاتو پیسو اخیستل هغه وخت ناوړه عواقب لري چې جینۍ د هلک کورته واده شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی عیدګل وایي چې باید د نجونو مهرونه راکم کړل شي او اضافه رواجونه له منځه یوړل شي.
هغه خویندې چې د پلورو د خونه د ورونو د خونه څوک په خواستګاری ورته راځي او دوی دغه لوړ قیمتونه پیږدي بالاخره یو تعداد کسان زړه نه ورته کوي. آخر باعث دې کیږي چې هغه نجونې هغه خویندې په کورو باندې همدغه پاتې شي که کوم یو مثلا په داولوار قبول کړي بیا به هغه مجبوره یا به ایران ته ځي یا به ترکیې ته ځي یا به خارج ملک ته ځي تر څو هغه تعین شوی مهر ورته راوړي خسرته مره پوره کړي خپل کوژدنه راناوي کړي. وروسته باعث دې کیږي چې په کورنۍ کې یو نوه جنجالونه مشکلاتونه ایجادیږي. هغه ښځم په غکور کې خلک په د ښځې په سترګه نه ورته ګوري بلکې د پیسو په مقابل کې یو قسل شوی جنس خطاب ورته کیږي.
عیدګل په پای کې دا هم وویل چې په قندوز کې هم باید قومي سپینګیري او دینی عالمان د زیات ولور مخه ونیسي تر څو هغه ځوانان چې د ولور نه درلودو په خاطر له ژوند جوړولو پاتې دي کورنۍ تشکیل کړي او سالم ژوند ولري. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته د الیکټرل کالج یا د انتخابولو د جرګې په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې کارولاین پرسیټي رپورټ ده.
امریکایي رای ورکوونکو څه باندې یوه میاشت پخوا خپل رای ورکړی و، مګر د امریکا د اساسي قانون له مخې به جمهور رئیس لا انتخابیږي. د دې لا جالبه سیستم دی چې دا د امریکا د 13مې پیړۍ د مؤسسانو خوب لیدلو چې واقعا هیڅکله په عوامو باور نه درلود چې هوښیاره پریکړه به وکړي. امریکایی رای ورکون که تیره میاش انتخاباتی حوزو تا ولاړل او جمهور رئیس انتخاب که ځکه نو هغه چا چې ډېرې رای وګټلې آیا دا صحیح ده؟ نه، صحیح نه ده. هیلری کلنټن 15.5 میلیونه رای وړې وې او ډانلډ ترامپ 2.9 میلیونه رای ګټلې وې. څنګه نو دی جمهور رئیس دی؟ د امریکا په اساسي قانون کې یو سیستم غوره شوی دی چې هغه ته الکتورل کالج یا د انتخابولو جرګه وایي چې پریکړه کوي څوک دې جمهور رئیس وي. استازي چې الکترول ورته ویل کیږي له هر ایالت نه انتخابیږي، هغه کاندید ته رای ورکوي چې په عین ایالت کې اکثریت رای ګټلې وي. په هر ایالت کې د استازو شمیر په کانګرس کې د خپلو غړو د شمیر سره مساوي وي، ځکه نو هغه ایالتونه چې ډېر نفوس لري نو هغوی ډېر استازي لري. هغه ایالتونه چې نفوس یې کم دی نو معلومداره خبره ده چې د استازو شمیر هم کم دی. د جمهوري ریاست د مقام لپاره ګټونکی کاندید چې په دې ارتباط ډانلډ ترامپ دی باید اکثریت یا 270 استازي ولري. واقعا ترامپ 306 استازي لرل او میرمن کلنټن 232 استازي درلودل، ولې د امریکا مؤسسانو په اساسي قانون کې د انتخابولو جرګه اضافه کړه. موږ د ټکساس د A او M د پوهنتون د سیاسي علومو له پروفیسر جورج ایډوارډ نه د سکیپ له لارې پوښتنه وکړه چې وایي
And some didn't really trust the people to vote. And of course, this had never really been done on any kind of scale before. So it's not unusual, or wasn't unusual, not to trust the mob, as some folks referred to.
واقعاً ځینې کسان په خلکو باندې باور نه لري چې رای ورکړي. او البته مخکې واقعاً په دې اندازه دا ډول څه نه واقع شوي، ځکه نو دا غیر معمول نه ده یا معمول او نه وه چې په عوامو باندې باور نه کیږي، په داسې حال کې چې دلته د ځینو کسانو اشاره خلکو ته ده. په دې غیر معمول کار کې په ځینو استازو فشار راوستل شوی و چې خپل رای بدل کړي، دوی بې وفا استازي بلل کیږي. مګر په نتیجه کې چې هر بدلون راځي نو هغه به دا وي چې ترامپ 30 استازي له لاسه ورکړي، چې دا له احتمال نه ډېر لرې ښکاري. د انتخابولو د جرګې د لمانځه وړلو په باره کې هم خبرې کیږي چې وایي دا سیستم نور جوړ شوی دی. Professor George Edward Nebawai.
There's no value at all of the Electoral College. It violates political equality, meaning all votes don't count equal.
زه فکر کوم چې د انتخابولو جرګه ارزښت نه لري. دا له سیاسي مساواتو نه سرغړونه ده او د دې معنا دا ده چې ټول رای مساوي نه شمیرل کیږي. استازي د دوشنبه په ورځ غونډه کوي چې رای ورکړي. دا څه توقع کیږي چې دا به د انتخاباتو په جریان کې مازی رسمیت وي. له دې نه وروسته د جنوري په 16 نیټه ډانلډ ترامپ به د جمهور رئیس په حیث د وفاداری لوړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې هر کال شاوخوا 1.8 میلیونه کسان په تبرکلوز یا نری رنځ باندې مري، او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د سل ناروغي په ځینو هیوادونو کې مخ په زیاتېدو ده. تقریبا 4 میلیونه داسې کسان شته چې په تبرکلوز باندې اخته دي، خو د علاج د پاره هیڅ ډول اقدام نه کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ خبریالي کارل پیرسن په دې رپورټ کې واورئ.
تبرکلوز یا نری رنځ ساري ناروغي ده، او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالیږي چې یو یې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د تبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په هکله معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخ ونیول شي. ډاکټر اریک د نری رنځ د ناروغي د خپرېدو په هکله داسې وایي:
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنځ د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي، او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د اخته کېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنځ اخته وي او هغه وټوخېږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغوی تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنځ هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته شي په لمړنیو اونیو کې زیات ټوخیږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره له دې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره له دې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنس تشخیص کیدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنځ اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنځ ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنځ د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده. اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډېر خلک وژني. د سل یا نری رنځ ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنځ په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي. اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. روسیا، چین او پاکستان د ترګري سره د مبارزې په اړه چې اساسي موضوع به د افغانستان وضعیت وي، د همدې ویشتې په 20 منټه په مسکو کې غونډه کوي. په جرمنی کې مطبوعات وایي صدر اعظم انګلا مرکل خپل یو جوړپوړی سلاکار متحده ایالاتو ته استوي چې د منتخب جمهوریت ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار سره وګوري. د ترکیه جمهوریت رجب طیب اردوغان وایي د موټر بم هغه چاودنه چې 14 عسکر پکې وژل شوي کوردی وسلوالو کړی ده. دغه چاودنه چې په نن د شنبه پر ورځ د قصریه په ښار کې وشول، شپږ 50 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چاودنه په هغه بس موټر وشول چې ترکیه عسکر پکې سپاره و. ایران د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره د غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د غوښتنه په یو لیک د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فریدریکا موګیرینی نه کړې ده. ښاغلی ظریف ویلي دي غواړي د هغو کمیسیون سره وګوري چې د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمي موافقې څارنه کوي. او وروستی خبر ده چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما د یو قانون تمدید کېدل لاسلیک کړی دي چې له مخې د هغو قتلونو د څېړنو لپاره د فدرالي حکومت لخوا پیسې ورکول کېږي چې لسیزه مخکې د نژادي توپیر پر اساس شوي وي. دا قانون په 2000 کال کې جوړ شوی و چې ښاغلی اوباما یې تمدید کېدل لاسلیک کړل. د همدې قانون له مخې تر اوسه 40 کسان محاکمه شوي دي چې ځینو یې جرمونه په 1950 میلادي کال کې کړي وو.
په کابل کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 درجه د سانتي ګراد په حساب. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 9 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15 ده. په کندوز کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 2 ده. په فراه کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 30 درجه اټکل شوې ده. او په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 10 ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعت سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. پتو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د ریخ پرونه شروع کیږي. تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ آشنا رادیو په توګه پرونی په انټرنیټ کې په دې پته واورئ vo@pashto.com. د خدای په امان. ورځم نیکمرغه.